ساعت لس بجې شپې درنو اوریدونکو یو ځل بیا له ازادي راډیو څخه زما عصمت څاروان سلامونه ومني. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ اونیزه خبرونه ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې جنکيري پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر لګرسته پرون په دغه خار کې لکته لګه د دوه چاودنو غږ واوریدل سو، او په هند کې د اور لګیدنې په پیښه کې تر اویا وزیات کسان مړه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. جنکيري پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د سولې قانوني پروسه په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودلی سي.
موږ نن بیا پر طالبانو غږ کوو چې د سولې پروسې د سولې قانوني او رښتینې پروسې ته داخل شي چې ټولو افغانانو ته یو شان حقوق او ساتنه ورکوي. دا پروسه هغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایږدي چې د دې هیواد خلک ورسره له کلونو راهیسې مخ دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل ولسمشر باراک اوباما به د امریکایي قومندانانو د ارزونو لمخې په افغانستان کې له 2014 کال اخوا د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر لګرسته پرون په دغه خار کې لکته لګه د دوه چاودنو غږ واوریدل سو. د چاودنو په اړه په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د خار په ډیپلوماټیک سیمه کې راکټونه لګیدلي، خو د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې یو راکټ له نامعلومه ځایه د خار په لومړۍ ناحیه لګیدلی، خو هیڅ رازمر ژوبله نه ده اړولې. د هلمند امنی قومندان وایي ک د دغه ولایت د امنیتی ځواکونه زیات نشي او تجهیز نشي، دغه لته د روانه جګړې په مهارولو کې به لستوند سره مخامخ شي. عبدالرحمن سره جنگ د شنبې پورس په لشکرګاه کې خبريالانو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت په دې ورستۍ کې د 900 پولیسو هغه تشکیل منحل کړی چې د دولتي تاسیساتو او موسسو د امنیت لپاره ګمارل شوی وو. د هلمند د بلابلو برخو د پولیسو افسران هم وایي چې دوی له وسلوالو د نشي موادو له مافیا او نورو بنظمیو سره د مقابلې لپاره له نورو سرتیرو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. او په غور ولایت کې تیر ورځ څه د پاسه 1300 کیلوګرام نشي مواد وسوځول سول. د غور امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د نشي مواد د دولت لا بلابلو برخو څخه د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې نیول سوي. د غور چارواکي وایي د نشي مواد یو شمیر قاچاقونکي هم نیول شوي چې دوسیه څرنوالي تاسوول سوي. غور ولایت د شمال او جنوب ترمنځ د نشي مواد د قاچاق یو مهم لار بلل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. هغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سولې یادګاری پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوري چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جیو ډلې دوه ورځنۍ غونډه په هیروشیما کې جوړیږي او د تروریزم او اوکراین، شمالي کوریا، منځنی ختیځ او د پناه غوښتونکو د بحران په شمول د نړۍ پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کوي. هندي چارواکي وایي تر اویا زیات کسان د دغه هیواد د کرایلا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. د کرایلا ایالت د کورنۍ چارو وزیر رامیش چنیتالا پرون وویل په دې پیښه کې چې د پاورا خرګوټي په پوتینیګال عبادت ځای کې د یو جشن په ترڅ کې وشوه 250 نور ژوبل شوي دي. سیمه ییز رسنۍ وایي اور هغه مهال بل شو چې د جشن لپاره د اور لوبې وسایل وچاودېدل. په عبادت ځای کې ودانۍ ونړېدله او ډېر کسان ورلاندې مړه سول. متحده ایالاتو خپل اتباعو ته د ترکیې په تورستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. په ترکیه کې د امریکا سفارت د شنبې په ورځ په دې هیواد کې خپلو اتباعو ته وویل چې په انقره او اناتالیا کې دې له زیات احتیاط کار واخلي. دا خبرداری په داسې وخت کې ورکول کیږي چې ترکیه په دې ورځو کې له څو اړخو او امنیتي ګواښونو سره مخامخ ده. ترکیه د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد په سوریه او عراق کې فعالیت لري او په کور دننه له جدایي غوښتونکو کردانو سره جګړه کوي. د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولې پر سر شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځان وژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم څارنوالانو پرون محمد ابرینی په تورستي وژنو او په تورستي ډلو کې په فعالیت تورن کړ. ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د مارچ په 22 نیټه د بروکسل په هوایي ډګر او ترمځکې لاندې ریل ګاډي کې درې ځان وژونکو حملو لږ تر لږه 2 کسانو وژل. د اسلامي دولت په نامو ډلې یا داعش د دغو برید مسؤلیت منلی. او د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګری وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. قربان قلی بردی محمدوف له خولې ویل شوي چې د چارواکي په خپلو دندو کې د جدي نیمګړتیاو له امله لرې سوي دي. د ترکمنستان ولسمشر د چارواکي په داسې حال کې له دندو لرې کوي چې د دې هیواد اقتصادي وده کمه او صادرات یې لږ سوي دي. نړیوال بانک ته مخودلې چې په روان 2014 میلادي کال کې به د ترکمنستان اقتصادي وده 6.3% کې راټیټه شي. ته د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې په طالبانو ژغ وکړ چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د سولې عالي شوراوی روانه میاشت په د سولې خبرې پیل شي.
څلور اړخیزه ناستې د پنځمې دورې دغه اپریل ما کې دایریږي.
دفاع وزارت وایي د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د بمباری په اړه څېړنې کیږي.
سیاری پاگلا باندې موږ ته راپور رسیدلی دی. موږ هغه کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیزه لړۍ ژوند په شیبو کې اورو.
موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړې کړې ده.
لاس پجی او اته دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لو بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدې شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون یې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمنځ سیاسي توافق سش کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. دا ویل طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي. امریکا د هغه څلور اړخیزي غونډې غړی دی چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه د واشنگټن ژمنه تازه کړه. ناتو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله. دی ویل نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات راوستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود یې نشي زغملی. په عین حال کې له نړیوالو سره زموږ قرارداد د ارزښتونو او هغو حقونو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلی دی. جانکری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتېدو دي. د جانکری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پوښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د یوې 15 کلنې دورې لپاره دی.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال آزادي راډیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 څلور اړخیزې ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د مذاکرې میز ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو لزیاتېدو سره سره د سولې عالی شورا وای پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې ونه لټوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وای چې په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ترسره کړي.
څلور اړخیزه ناستې د 15 دورې دغه اپریل ما کې دایریږي. ترتا جزیز هم دا ژمنه وکړه چې پس له څلور اړخیزه ناسته مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلده هیئات
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې څلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په څلورمه څلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازي دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو 15 څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
پر خبرې چې تدویل کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي. هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکل سره جدین حقانی او افسعی جو کړي هغه به تقویه شي د افغانستان د جنگ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیروتنه.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپو احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نه شي، د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر اوریدونکو د افغانستان او نامیبیا د کرکټ د مسابقې په اړه معلومات خوش دي. د افغانستان او نامیبیا ترمنځ مسابقه په هند کې روانه ده. د نامیبیا ټیم په 22 اوورونو او 2 توپونو تر اوسه پورې 250 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. په یاد لري چې دا یو ورځنۍ مسابقه ده. په دې ورځنۍ مسابقه کې د نامیبیا ټیم پچه ګټلې ده او په احتیاط غواړي چې لوبه وکړي او ډېر لوبغاړي ونه سوځېږي. خو جالبه ده چې په دې لوبه کې یوازینی لوبغاړی محمد نبی سوځولی دی. محمد نبی نه یوازې ده چې یو لوبغاړی سوځولی دی، بلې دا کمال کړی دی چې په وو ورونو کې یوازې 8 منډې ورکړې دي. همدارس نور افغان لوبغاړو لکه یا بابلارانو دولت زدران تر اوسه پورې په پنځو ورونو کې ولس، یامین احمدزی په درو ورونو کې شپاړس، سمیع الله شینواری په دو اوورونو کې دوه نمرې ورکړې دي، او رحمت شاه په څلور نیمو اوورونو کې پنځه منډې ورکړې دي، او همدارس ظاهر خان په یو اوور کې یوازې یو منډه ورکړې ده. د دې مسابقې حال بیا هم په همدې خپرونه کې او د آزادۍ رادیو په راتلونکو خپرونو کې درکوو. وسم بیا راپورونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې دي د ملکیانو وژل ثابت کړي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو له امله ملکي تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وسیړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکي کسان وژل شوي او که نه.
هغې په اګله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اګله باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي، د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ د ماموریت یوه بیان فرناندو استریلا وویل:
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مونږ کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبه په ورځ لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي، خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و، او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ملکی وګړي دي او مستغلی سم رسېدلی ده د ولایت مقام سره امنیتي ملي سره له ټولو سره کېږي ده. هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي، د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړي.
په لبلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په قراردادونو کې شفافیت د کورنیو تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی وایي د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. دا وزارت همدارزوی چې تمده چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. په دې موضوع د یوسف خان تدران راپور واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت په پخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد له رسوایۍ وروسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکي او لوجستیکي برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی د شمې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د تدارکاتو، البسې، اعاشي او لوجستیکي برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما تر څنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سږ کال به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګ ترڅنګ په قرارداد کې 200 میلیون افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغه تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمد ځای پاړوي
3 میلیارد افغانۍ څکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابتم سالم رقابتم په جریان دی افر ګشایي کې رامنځته کړی ده. هم چنان پروسه دی ارزیابي دی قراردادم په دل سوزی او د شفافیت په نظر کې نیولو سره مختبه ولیدا د ډونر رضایت هم تر لاسه کړی ده.
لدی وړاندې د تدارکاتو کمیټې لخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوی دی. د دلوي په میاشت کې لاغي ورسته چې د دې وزارت د تیلو په بخواني قراردادونو کې 215 میلیون ډالر اختلاس ثابت شو. جمهور رئیس غنی د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څېړلو امر یې صادر کړ. دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لویه برخه جوړوي چې د معلوماتو مخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي. په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسول غلام سخی احمد زئی وای چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده.
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
د وای د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فاکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده. افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تضمین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی. د روانو چارو کارپوه حکمت الله صدیقي وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د کرکټ د نړیوال شورا د کپ سیالیو په لړ کې د افغانستان او نامیبیا مسابقه روانه ده. پچا نامیبیا ګټلې ده او غوړې بلل چې لومړی بیټنګ په خپل وکړي. د ټیم تر اوسه پورې په 15 اوورونو کې 8-15 منډې کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. لومړی لوبغاړی محمد نبی سوځولی، دوهم لوبغاړی نوي لوبغاړی ظاهر خان سوځولی دی. دا یو ورځنۍ مسابقه ده او تر دې دمه پورې خو داسې معلومیږي چې نامیبیا ډېرې منډې نه دي جوړې کړي. د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو د یو کمپاین له لارې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. لسګونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي. دا کمپاین هر وګړی یو پولیس او هر پولیس یو وګړی دی تر شعار لاندې ترسره شو چې د کابل ښار د اوسیدونکو له هر کلی سره مخامخ شو. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د مدني ټولنو دغو لزګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغوی وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. دغو مدني فعالانو پر جامو، جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او ښاریان د یو بل تکمیل کوونکي دي، د عامه پوهاوي په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وویشل. د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخنده زهرا نادری او د دې کمپاین یوې فعالې خبریالانو ته وویل د ښار هر وګړی مسؤلیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي.
اگر هماهنگی قوی بین شهروند
که چیرې د پولیسو او شهریانو ترمنځ همغږي وي، یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي.
میرمن نادری وویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکول شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکارۍ او د زیاتېدو لپاره کمپاین ترسره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوې دي. د کابل خار اوسیدونکي له دغه کمپاین نه هرکلی کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د کابل خار دوه تنو اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین د پولیسو نور افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کېږي تر څو وکولی شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو.
ډیرې ښه خبرې دي بای چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي، خپل پولیسو ته خدمت وکړي، او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامو سره ډیر همکاري وکړي.
کابل خار اوسیدونکي وایي کچېرې په هیواد کې د ثبات لپاره ټول سره لاسونه ورکړي د تخریبي فعالیتونو زمینه به محدوده شي. افغان کارپو عزت الله برای بیا له افغان حکومت څخه غواړي تر څو عامه پوهاوی د پروګرامونو پر مټ د خلکو او حکومت ترمنځ واټن له منځه یوسي.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په همدې صفه دوام کوي. په دې صفه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د وی پانی پته ده. اوس په اسد الله لودین درته وایي چې د کابل نننوی ورسپانو څلیکلی دي.
د کابل چاپ نننوی ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د ملي وحدت حکومت د مودي غزیدو او د بهرنۍ ځواکونو لخوا د ملکیانو او وخت مرګجوب لته ځانګړي کړی دي. جانکيري د ملي والد حکومت عمر او غزاو دا د سرنوشت خپلواکي ورسپانه دی او تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي کله چې 13 ورځ له جانکيري څخه پوښتنه وشوه چې د ملي وحدت حکومت د موافقې شپږ میاشتې پاتې دي او وروسته به څه کیږي، هغه په ځواب کې وویل چې د اجرایي ریاست پوسټ 15 کلن دی نه 2 کلن. ورسپانه لیکلي سیاسي توافق دا و چې د ملي وحدت حکومت باید دو کلونو په پوره کېدو لویا جرګه راوغواړي او د اساسي قانون په تعدیل د اجرایي ریاست پوسټ صدارت ته واړوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه توافق موده اوږده کړه. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د جانکيري نظر د افغانستان د اساسي قانون خپلواکۍ او اراده خلاف دی او پر خلکو د ناقانونه حکومت د تپلو هڅه ده. کابل پوسټ ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي جانکيري د ملي وحدت حکومت پر دواړو مشرانو فشار راوړی چې د حکومت پاتې درې کلونه هم د همدې هوکړې په اساس تیر کړي. په سر مقاله کې راغلي د جانکيري له دې سرګندونو داسې ښکاري چې د نظام پریکړې به تر پایه د امریکا په لاس کې وي او حکومت به په هر مهمه موضوع کې د امریکا نظر پوښتي. د ورسپانې په باور د ملي والی حکومت هم مجبور دی چې د غپریکړه عملی کړي، ځکه چې له دې پرته بل لاره نه لري. ملي ارمان ورسپانې بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري هغه خبرې راخستې چې ویلي دي له افغانستان څخه به دوامداره ملاتړ کوي او ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته یې درناوی لري. په مطلب کې راغلي کيري دا هم ویلي چې له افغان حکومت سره د دې لپاره مرسته کوي چې دوی ترهګرو ته د زالو د نور کولو اراده لري. ویسا ورسپانې بیا په پکتیکا کې د ملکی کسانو مرګجوب لته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې بی پیلوټ الوتکې او ځل بیا دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې څه باندې شل قومي مشران او مخاور ووژل او همدومره نورې ټپیان کړل. په سر مقاله کې راغلي دفاع وزارت ویلي چې د پکتیکا پیښې ته یې پلاوی ګمارلی، خو د لیکوال په خبره تیره اونۍ په هلمند کې هم د ملکی مرګجوبلې د معلومولو لپاره پلاوی وټاکل شو خو نتایج یې معلوم نشول.
خبری است د نړۍ تر ټولو نری لپټاپ جوړ شو. د بریتانیا د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې دغه لپټاپ چې سپیکټر دیار لس نومیږي پنډوالی یا زخامت یو سانتی یا 0.4 انچ دی چې تر ای بیټریو نری دی او د اپل تر مک بوک ایر دیارلس لپټاپ هم نازک او سپک دی. دغه لپټاپ باډی له المونیم او شاوخوا یې له برونزو جوړه شوې ده. دا لپټاپ ایچ پی کمپنۍ جوړ کړی. ایچ پی کمپنۍ د انټل کور ایم پر ځای چې په اکثرو کمپیوټرونو کې استعمالوي په دغه نازک کمپیوټر کې د کور آی 15 او کور آی 5 څخه کار اخیستی دی چې د کمپیوټر له سرعت او کار سره زیاته مرسته کوي. دغه لپټاپ بیټری لس ساعته کار کوي. سکرین یې 1080 پکسل دی
رمی اتیا گیگا بایت میموری یا حافظه 255 گیگا بایت ده.
د افغانستان او نامیبیا ترمنځ یو ورځنی مسابقه روانه ده. نامیبیا تر اوسه پورې په شپږ ویشت اوورونو او څلورو توپونو اویا منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. داسې معلومیږي چې په د نامیبیا لوبغاړي کم سوځېدلي دي، لیکن منډې کمې کړې دي، نو کېدای شي چې افغانستان تر دې زیاتې منډې وکړي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د دوو چاودنو غږ واورېدل سو. د هلمند امنیه قمندان وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي، نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. هندي چارواکي وایي تر اویاو زیات کسان د دغه هیواد د کریلا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګېدو له کبله مړه سوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګرو بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. او د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل.
لنډ خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دېرش تنو بلوڅو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. په وژل شویو کسانو کې د خپلواکۍ غوښتونکي تنظیم د یوه قمندان عبدالنبی بنګولزی د وژلو ادعا هم شوې ده، خو د ورکو بلوڅو کورنۍ وایي چې اکثره دا ډول عملیات او بخشی خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثرا وایي چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکي کسان وسلوال نه، بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستاني امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي. نور تفصیل له کوټې څخه د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبري غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لسګونو بلوڅ وسلوال ووژل. سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول. د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دېرش تنه پکې ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې یو قمندان عبدالنبی بنګولزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضي نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بوکټای وایي د دغو وژل شویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بمي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته پتلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل شوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټوري مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو، دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول شوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي، نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل سوی که څنګه. سرفراز بوکټای وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل سوی او دوه نور پکې ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي، چې په نتیجه کې یې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا سوې ده.
د بلجیم څارنوالان وایي د پاریس د تروریستي بریدونو نیول شوی مشکوک تره هم هغه شخص دی چې د بروکسل پر هوایي ډګر له دوو ځانوژونکو سره په تصویر کې ښکاري. د بلجیم امنیتي ځواکونو محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیو. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلجیم څارنوالانو د پاریس د وروستیو حملو نیول شوی مشکوک تره محمد ابرینی په تروریستي وشنو او په تروریستي ډله کې په فعالیت په رسمي ډول تورن کړ. د څارنوالانو په وینا ابرینی هم هغه خولۍ پر سر کس دی چې د بروکسل په هوایي ډګر په اخیستل شوي تصویر کې د دوو ځانوژونکو تر څنګ ښکاره کیږي. محمد ابرینی تیره جمعه په بروکسل کې ونیول شو. د تیر نومبر میاشت د پاریس په بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. بلجیمي څارنوالانو یو بل کس چې اوسامه کې یاد شوی هم په تروریستي وژنو تورن کړی دی. څارنوالانو ویلي اوسامه کې د بروکسل په مترو کې د شوي ځانوژونکي حملې پر مهال موجود و. چارواکو ویلي نوموړی د سویډن دی او له دې مخکې د سویډن له مالمو ښار څخه سوریه ته د جګړې لپاره تللی و. د بلجیم امنیتي ځواکونو تیره ورځ هم شپږ کسان د بروکسل د وروستیو ځانوژونکو حملو په تړاو توقیف کړل. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د بلجیم د مرکز بروکسل د وروستیو حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
تاسو زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. په د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. دا مسابقه یو ورځنۍ نه بلکې څلور ورځنۍ ده. په دې اړه مخکې مو وویل چې یو ورځنۍ مسابقه ده، زموږ معذرت ومنئ. تر اوسه پورې نامیبیا په 28 اوورونو او 2 توپونو 80 منډې کړي دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې مسابقې حال به د ازادي راډیو په خبرونو کې بیا هم درکړو. دا مسابقه څلور ورځنۍ ده او په څلور ورځو کې به معلومات پرلپسې خپریږي.
موسم دے دے مارچ مانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے تیچے وے کتے والے تیچے وے چکے چکے دے مارچ مانو لپے ہم لے دعا ڈکے ڈکے تیچے وے کتے والے تیچے وے چکے چکے چھوٹے غوغا دا دے خوخے دے غلبا لو موسم دے غلبا لو موسم دے پرو جانگے میدان تا دے وطلو موسم دے خراب پرو دانگے میدان تا دے وطلو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے ولولو موسم دے یہ دے کرکٹ چا ظلمو بیا دے ولولو موسم دے
د وایان هنر جو سندرمو اوریده د افغانستان او نامیبیا ترمنز د څلور ورځې مسابقه لومړی ورځ په لومړی ورځ تر اوسه پورې نامیبیا اتیا منډې کړې دي نه ویشت اوورونه تیر شوي دي دوه لوبغاړي سوځېدلې دي د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونیزه خپرونه لرو
د ژوند رنگونه
مونږه د دې اوس په پوکاري کاخته یو
ښه اوس لګره توې د څرګه پوکې
د خاتې ماته چې دی کنه په بورسو کېسته اچو چې له بلور نه خواته لاتی دا ټول چې دی مثلا 500 متر دی هر د امکان لري چې تلوي خطره وي
ښه ښه په دې کې څومره مایان جايږي
په دې کې یو لک مایان خو ځایږي
تر کوم چې پوری دال وبونه به ټکوي
وبو چې دی خړې دی کنه هغه پاکتي بیا دوه درې ورځ سلور ورځ پورې دلته یوه چې دی لمر وهي بیا غن ورسته بیا تړي بیا وبو ته خوشکوي بیا مایان ټکوي چو
څومره وخت پاس دا اوس مينځي پکوي
په میاشت کې یو ورې مينځل کیږي بیا غن ورسته چې اومینځو بیا پتاس پکې شیندو پتاس کوي شیندو بیا یو دوه ورځې کیږي چې لمر وهي بیا به ته یو ورې پتاس زوینه چې دی پټ کی کنه هغه بیا اومینځو بیا وې تړي چې وې تړي مایان ټکوي چو
خدا خړیو به چیرته وځي
دریاب ته ځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې په طبی لحاظ هر انسان خولی او لا نورو ځانګړي چیزونه خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې د هغوی ګلونه او ظریف جوړښتونه نه وي خوښ د ګلونو او د هغوی د رنگونو په ټاکنه کې هر انسان ځانګړی ذوق لري خو اکثره ګل خوښونکي او لا ګل خوند اخیستونکي دي موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګل پر ارزښت پر وړاندې باورونه او په ادبیاتو کې د ګل ځانګړي ځای ته ځانګړی کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درن اوردونکو که په افغاني ټولنه کې یو څوک چاته دعا کوي نو ورته وایي چې د ګل په څیر تازه اوسي یا ورته وایي چې خدای دې ګل کړه خو عمر دې ګل مشه ځینې خپل جنان ته د ګل سره تشبیه ورکوي او وایي مخ دې ګلاب سترګې دې شمه نه پرې پوهېږم چې باورا که پتنګ شمه. ځینې ګلان په خادیو کې یو پر بل ویشي، خو ځینې بیا د ګلانو په اړه ځانګړي باورونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی فتح الله زهیر راته د ګلانو د رنګونو او ځانګړو معناو په اړه غږېدلی دی. دی وایي که څه هم دا فرهنګ په افغانستان کې کمزوری دی، خو په نورو نړۍ کې بیا پیاوړی دی.
ګلونه خو بېلابېلې معناوې لري، خو زموږ په ټولنه کې رواج تر اوسه پورې دومره نه دی زیات. مثلا په هندي ټولنو کې چې هلته د هر ګل معنا ځانته ده، د یو ځانته مفهم لپاره یو کس بل کس ته ورکوي. مثلا سپین ګل دی یا زیړ ګل دی، دا د لومړي ځل لیدلو لپاره، د لومړي ځل کتلو لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همداسې سور ګل دی چې د مینې محبت لپاره یا د خپلې کوژدنې لپاره یا د یو بل معشوقې لپاره یو بل ته ورکول کېږي. او همدارنګه ګلابي ګل دی چې زیاتره د مرکې په هغه کې ډېر رول لري، چې مثلا د جینۍ کورته مرکه ځي، ګلابي رنګ زیات کې استعمالیږي.
نوموړی د هندي ټولنې یادونه کوي او وایي چې په هندوستان کې هم د ګلونو استعمال زیات دی. دا چې ولې زیات دی بیا هم زهیر
هلته چې دی کله مندر ته ځي، یا مثلا هغه دی په اسلام معبود چې وي، په هغې باندې د زیړو ګلونو شیندل دی ته ډېر هغه دی، یعنی محبوبیت ډېر ورته لري، ډېر دی ته د ارزښت وړ دی. خو هلته زیړ ګل ځکه ډېر استعمالوي چې دی زیړ او سپین ګل د لیدلو لپاره، یعنې دی غواړي چې د موږ لیدل همیشه د دپاره، یعنې د دایم دپاره د روابط هم همداسې متصل ورسره وساتل شي.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې افغانستان ته هم د ګلونو د استعمال رواج را انتقال شوی دی، او اکثره یې په ځینو ځانګړو مراسمو کې ځانګړي رنګونه کاروي. د کابل ښار اوسیدونکي مسکان هم پوښتلي چې له ګلانو سره مینه لري او که نه، او که چیرې لري ګټې څه دي.
د رواني له لحاظ هم ډېر ګټه لري، او ارواپوهان وایي چې د ګلان لیدل یا کتل د سهار له خوا نه ډېر ګټه لري. او کله کله چې انسان ډېر قاري یا کوم جګرخونی ورته وي، کله چې د ګلان ته ګوري دا خپله یو خوشحالي ورته ورکوي.
په افغاني ټولنه کې یو شمېر ځانګړي ګلان دي چې په اړه بد باورونه موجود دي. ځینې په دې باور دي که چیرې یو شمېر ځانګړي ګلان په کور کې موجود وي نو بد شګون لري. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالله بیا وایي چې دوی په خپل کور کې ګلان کری خو ځینې نه کری. دا چې ولې نه کری لاغه به وورو.
هر کوم ګلان کرو خو بعضی ګلان نه کرو، مثلا ګلپرست ورته وایي، او بعضی ګلان دي چې هغه بیخي مو په کور کې نه کرو. بعضی خلک وایي چې مثلا که دا ګل وکړو په کور کې مثلا یوه پیښه پیښیږي، تو پرست ګل چې دی هغه هم موږ نه کرو، ځکه چې هغو نه خلک بده شمل لري. او یو چې د انځیر ګل دی هغه مثلا که څوک د شپې د انځیر ګل وویني هغه به ډېر خوشبخته سړی وي.
د نوموړي په خبره چې دوی د ګلونو له دغه باد سره ویریږي، او له نیکونو را په دې خوا هڅه کوي چې هغه ګل ونه کړي پر کوم چې دوی باد باور لري. لیکوال او شاعر زلمی مینانګ را سره خپله تجربه شریکوي.
خې نه ګڼي هغه په دې معنا چې باز ګل شته، مثلا زموږ په سي کې یو ګل دی چې جګ غوندې دی، هغې ته ګل جنګي وي. هغه ګل خلک اخلي د مسخرو نه، او یو کور ته غورځي. څو وخت چې کور ته وغورځو وی پاری کور کې جنگ کیږي، د دوه خزو سره جنگ سره جنجال جوړي، یا نرانو په دغه منځ کې چې هغه سره دغه کې په دې عقیده دي خلک. باز ځانو کې نور ګلان هم شته چې خلک په دغه څه بد شون باندې دغه کوي، او وایي چې دا ګل خنه دی او دا دی. او زیاتره خلک به ډیر دغه کوي چې خپل معشوقې ته وړي، په خپل اوربل کې ږدي، خوښوي ډیر زیات خوښوي خلک. او زما په خپل هم ګل ډیر خوښیږي، ځکه چې ما یو وخت عشقی تیره کړی.
نوموړی زیاتوي چې ګلان په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري، او په خاص ډول مینانې ډېر خوښوي.
ګلان د خاورو پیدا کیږي، او زما لالې تر ګل نازک خاورو لزینه. ګل می کرو یار را تناسو، او چې ګل می لوی شو یار می تور خاورو شونه. په کشمالو کې ورته پټ شه، او د جلوی خوې د مرغاوی دی را بسینه. ګلان باندې کار څومره خبرې مونږ کو دا به کموي. نو ځان ته یو خوشبویي لري. زیاتره ګل خلک وایي چې د عاشقانو ډېر خوښېږي، هغه په دې معنی ګل اخلي مثلا په جیب کې ږدي، ګل اخلي او خپلې معشوقې ته وړي. او بعضې خلک بیا ګل اخلي مریض ته وړي، چې مریض طبیعت په ګل ښه کیږي. زیاتره خلک هېڅ څه شی هم نه خوښوي، څوک نامزاد دي هېڅ څه نه خوښوي، چېرته ورته وي. خو که د ګلو ګډۍ خپل نامزاد ته ویشي هغه ډېره خوښوي، ځکه چې ګل په خپله یوه عاشقانه بڼه لري.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله مهتاب بیا وایي چې د ګلونو ځانګړی ارزښت له ادبیاتو هم څرګندیږي، چې چی په بیلابیل زاینو کې د ښکلا د اندازې پر بنسټ استعمال شوی دی.
کله چې موږ په خپل پنځي کې شیرونه الوالو ډیر زیات هم د خپل جانان ته د ګل تشبیهات کړي دي. ډیر زیات مثلا ویلي دي سترګې دي لکه د نارګز ګل غوندې دي، شونډې دي لکه ګلاب غوندې داسې.
محمد رفیق ترخیل بیا وایي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونېږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیوانه ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګلک ورته لی لکه د چارګل په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دښتو کې خدای شنه کیږي. یو رقم ته بوی وای چې داسې ډېر ښایسته ګل در ډېر ښه بوی کوي، داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و د غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخۍ ورته وایي، اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غریزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګلک او زبۍ او اوږۍ او داسې رنګارنګ ګلان. نو دغه ګلان نه کوچیان هر وخت استفاده کوي. پسرلي په موسم کې چې ځي دا ګلان په دښتو کې شنه وي، دغه نه دا استفاده کوي څوک ګیرډۍ ته جوړوي د ګلانو.
د نوموړي په خبره کوچیان بیا د ګلونو په اړه د بد شګون نظر نه لري. دا چې په اسلام کې بد شګون شته او که نه، په اړه یې دیني عالم محمد زمان راسره غږېدلی دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا طائر فی الاسلام، په اسلام کې بدپالی نشته. دا بدپالی چې ده دا د سابقه ادیانو نه پاتې ده. مخکینی دینونو کې داسې و چې هغو به یو کڅوړې جوړې کړې، په دې کڅوړې کې به غشې اچولي. غشي به اچولي و نو چې کله به یې چېرته سفر کو نو هغه غشي به یې راواخیستل او به یې خوځول. په یو غشي به لیکلي وو چې د خیر. کله چې به هغه غشی راپورته سه چې د خیر به یې لاسته راغی نو بلې چې نن ما ته خیر سه. بل غشي باندې لیکلي وو چې شر. کله چې به دې کڅوړه وخوځوله او هغه لاس به یې کړو چې هغه کوم غشی به راپورته چې لیکلي وو شر، بیا به یې سفر نه کوو. د سفر په دوران کې چې به ته کله چې به یې کارغه مخې ته راغی او به ویل چې نه، دا خو ولاسې بد فعال او بد شګون لري، زه نن سفر نه کوم، زما د خیر نه ده. دغه شیونه عادتونه مخکې د اسلام نه پاره پکې موجود وو. کله چې اسلام راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو عادتونو نه منع کړو. څنګه یې منع کړو؟ نو خدای جل شانه موږ ته د شپږو شیانو چې ایمان موږ پرې راوړی ده، یو پکې ولا قدر خیره و شره من الله تعالی. خیر و شر نسبت څه ده؟ دا د الله له جانبه ده. په دغه مصنوعي شیانو باندې باید موږ خیر و شر نسبت دې ته ورنو. شګون په اسلام کې هم نشته. دا کوم چې دا خلک وایي چې دا بوټی نن په کور کې نه کرم، دا ښه نه ده، ګلاب نه کرم، کشمالی نه کرم، یا دا نور کوم چې دا جریبان ورته وي کې یا دا نور شی نه چې دي نمونه زیات نه راځي. د په دې کې په شرعي لحاظ سره داسې بوټی نشته ده چې موږ وایو چې دا بوټی ښه نه ده. ممکن په هغه طبي لحاظ سره داسې یو بوټی چې څوک سره حساسیت لري په کوټه کې، داسې بویونه شته چې یو سړی ورسره الرجي لري، مرض د وجې نه هغه بوټی کور ته ونه کړي، په کوټه کې ځان سره فری نه دي، هغه طبي خبره ده. خو شرعي خبره نشته. ټول بوټی د خدای دي. څه چې ته ګوري که هغه مار ده، سپومۍ ده، ګل ده، بوټی ده، دا ټول خدای د انسان د یو ښه ژوند د تېرېدو لپاره پیدا کړي دي.
د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه پای ته رسو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریاز موږ هیله ده.
دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کار کوي یا دی مونږ کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
خبری است. د انسانانو ژغ د ورځې څو ځلې راز راز شرایطو ته په پام بدلی شي. کله چې خوشحاله یو په ژغ کې مو انرژي لورایه ښکاري، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشي او مثبت حالت انتقالیږي. خو که خوابدې یا بیریدلې یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسوو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت د انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینسپوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو پر ژغ تجربې کړې دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلي صوتي پلیټ فارم جوړ کړی چې د خبرو په مهال د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټ فارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي.
درد ٹپی وایم ہلکا دام وای چیز خوشحال یم غزل پسر میں نویش تے سر پستر گبدے کلو وین سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورم دیا دی دنا لوے اخترا سدرا تو تا انتظار کھو میاں نا دکڑ مار د سر خا مارا جد خوڑم نو خبر کڑے و دے وما دزل بازار دیوران کو پر دیوران شبی بازار بیارا شمیانا سبا دیار گلی تا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازینا سبا کابل تا روانی گم تینا زار شم بیا بہو کھوتی دنونا ریزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو باؤ ریزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دے لخو باؤ زما جانان زما کی وای چد قدم خاورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وای زبد نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی زمسافر لغم اوخ کے تو یواما خلق بی یار جوندن گران دیوائی چی اشنا نوی ز وطن سبی وطنا خلک دیار لغما پایم او لک چی بوٹے پو بولو شوینینا یا پا دیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جون یا واز تیرم ما
وای زما آواز تورای کې او چې د فلانې په واده زم تورای وه ما او زلی ونه د خپل شنا غمون کړم او یار کم کم پلو بزما یار کم او زلی ونه د خپل شنا غمون کړم او یار کم کم پلو بزما یار کم کم پلو بزما یار کم نکور د خیال زنګو دوا سوپ کی زنګي پچای وشلیږي لړونا او د مینه یار می پیدا نکو دنیا می چان کلا ګټ پګټ وګرځې د ما کزنه کسل قسم وخرما نہیر شیشے دستر گے او نیلما کب فکر بند پزولنو کم او چرانا خلاص شی برابر جانا لزینا مالت اخبار